خپل مين لوبډالو باندې پلی کړی دی، عملی کړی دی، هغه موږ د دوو کالو کې تطبیق کولو چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې دوو کالو کې تیرو کالونو کې سلی و، نتیجه یې لاسته راوړله. او دا سیستم حقیقت دی چې باید معارف کې پلی شي. نو انشاءالله چې ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې، هغه موږ نور هم مختلفو کتګوریانو ته راولو او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي، په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي، د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس برا شو سیر جان ته رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړي؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلودل، او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم او ډیر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته، د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډیر تشویق وکړ.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
موږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه. موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډیره مهمه موږ ته همدا شی ده چې موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بیرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته، په اخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډیر زیاته مننه ملت ته مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون، خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري. د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په هکله باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډیره مهمه ده چې زه مننه کوم د هغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بالخصوص د اتصالات او مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی زموږ. او په زمن کې تقاضا مو دا ده چې جلات ما رئیس جمهور ته موږ چې کومه پیشنهاد استولې ده، د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکارانو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسته راوړنې لري، چې دوی خپل حضور ته وغواړي او دوی تشویق، مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کچېرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بې پروايي وشي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسي کې هبه چر هر یو تکرینی ولاړ دي، د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلو د فشار شي.
کاس چې مغزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملا ته وړي، کچیر هغه رګ تنګ سوی همي او حتی بندم نه چلې رښتته بعد هغه نور بندیږي.
نن په همدې کله غږیږو، خو په پیل کې د مالګې د ګټو او تاوان پاکله مطلب لرو. درنو دوستانو، مالګه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر څه نه د استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي، هغه له خرابېدلونه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په معده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیره مصرف شي، تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تنده ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې الیابات روغتونه غذای دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدید سردردی، رواني تشويشونه او داس نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکتې په ارسي ډول حمله او نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپې ته کلنه جميله چې اوس بروختون کې بستر ده، نیم وجود فالج او ژبه ګونګه شوی ده. د غیل خور سره مو مرکه کړي ورته غوږ بشو.
پرون مسپخیم د سینسته و اول زړل د دې زړه د سینازک ده روزانه د شي چې ناستي ناستي بس یو دم چیغي وي. خو دغه ورځ به نه بیا د مسپخیم ټول ورځ په زړه تیر کړ. داسې لکه زړه خور کنه بس زړلې بس مازدیګر شو. هغه کېده سره یو مسا په هغه کې د بر ملک ده دغه یې یاد کړ. وایي دا لک مې هېڅ له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم او تاسو ته لاړم. ته لاړم منځه ته په خپل ننوته په منځه کې نه سه بس راچپه شو.
دا دې څه کېږي؟
خواښې مې ده،
خواښې دې ده. مخکې مې داسې کوم تکلیف چې درلود؟
نه، یو ورځ د ګذر مرض پرې راغلی د خو د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به ولیدم داسې لاس پښه دېته کار نه کوو کوړکۍ زوی مې ده هغه رامنډه کړه وایي تره سادې چپه شو چې ورغلم چې ته غږې نه کوو بس دا یو لاس یو پښې کار نه کوو
چې کله چپه شوه ته وایې که نه بیا زه درم ډاکټر ته راوړه که وروسته
نه نه اووه بجې بس څنګه دا چپه شوله سړی له جومات راغی بس روم چوله
بیا له پرون نه تر اوسه پورې څه خبرې نه دي کړي
پرون نه ښه لږ خبرې کولې اوس نه څه غږېدی
نه څه غږېدی
نه بس الله الله نری وي بس خلاص
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزي نه پوښتلي دي
د خلکو لپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل ټي آی ای موږ ورته وایو یو ترانزیت اسکیمیک اتک یعنی یو ګذري څو دقیقو دپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورویشت ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې دپاره زما یو لاس فلج شو یا د یو دقیقې دپاره زما یو سترګې هیڅ شی ونه لیدل یا زما په سترګې کې بریخ کیږي یا رنگ نسم لیدلی یا دسی یو پشمی بهسه ده یا دا چی یو خوا مخ می سقوط وکی ولیده یعنی پا یو خوا شای جوالی نسم او یو سترگ می روش کنه کهی یعنی دسی یو حمله ده یو دقیق تر پینزه ده قوپنی مریض بندی رازی بیا مریض برت جور سی دیر شا پیش بینی ده مریض ده پاره چی پا دسی حالتو که ده خلگو ده پاره پویدل دیر مهم ده
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي هغه په دې نوي خبر چې څه په ګټه او څه په تاوان دي په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نورو
مریض سره ټول خبرې ورته سپینې وسی دا ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځ ته راغلې یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځ ته راغلې ته دغه عوامل کنټرول کړه ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سی یا ممکن یو واره مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سی چې د تا دغه واقب د استرس تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیتک د فشار د عصبی کیږي
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټول ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروری دی چې مغزي سکتې کړي کچېره د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي هغه نشي زغملای خو کدوې له ټول ستونزونو لری وساتل شي د روغې د لوی امکان ډیر وي
فامیل کې هم بعضی خلک شته دي چې خپل مریض ته توجه نه کوي هغه مریض چې سکتې مغزي کړي دا او تداوی شوی دا بیا کوټه چې لازم مرته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری و کی او فیزیوتراپی ورته ورکی اگر کسان چې مراقبت شوه د دوباره حالت اعاده کیږي اما څوک چې توجه نه کی فامیل ورته هغه خو مریض ده مریض توقعات زیات لري توقعات زیات ده چې باید فامیل ور سره ښه چلند وکي هغه هم خپل ځان ته توجه نه کوله هم فامیل هم توجه نه کوله هغه حالت ډیر سر خراب شو په دغه حالت کې علاوه د چې فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدګي کی خپل شخص هم رول لري چې خپل شخص هم باید ځان ته توجه وکي او کوم شاید چورته د ډاکټر طرف ته توصیه شوی ده هغه اجرا کی
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کورته بیول کیږي اصلي درملنه حالت له ناروغ سره په خچلان او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي
اول چې کله کوته دا کسان وړل کیږي د دوی مراقبت دلته اسن شو کیږي د څه چې کله دوی کوته غاسي دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبت له وجې نه امید یې نو غته خبره او عمده مسله چې کومه ده هغه د بیا غونې مسله ده د بیمار دوباره قدرت ورکول دي بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي دا د کورنۍ اساسي دنده د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا د استعمالیږي یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي خو له بعده مرغزینې کسان هغه تعویزګرو ته ورولي په دې اکله د څو تنو خبرې اورو
هلته مریضان یي که نه موږ یې راوړو چې یا پالج ویلی یا بل څه تکلیف لري ملا هلته ساختونه ورته کوي تعویزونه ورته کوي څوک غږ مږ نه پرې کوي او بس ځانته پروت دي کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شی بس ما هغه شی ورته ورکوم
خبر نشه کوله او که خبرې مو ته کې خبرې څوک نه پیږي بل دا لاسونه رپیږي پښې رپیږي نو موږ هلته یو زیارت په نام د عثمان خېل زیارت یادیږي هر پل شی چې ورته ورشي هلته یو پریز لري او ورځې پریز کوي بل منګې ډوډۍ خوري عثمان خېل زیارت په نام باندې مشهور ده عمر زیات کړي نو انشاءالله خدای پاکې جوړوي او که داسې چې برو بخیر یې الله جل جلاله روح عقل مړ کیږي
مشکل په سړي ته پیدا شي مغز کار کوي نو کله چې کوم خواته مراجعه وکم اره خواته لاس ورغورځوي چې کوم د دې طرف نه موته سہولت پیدا شي یا دوه خونه پیدا شي یا دوه خونه پیدا شي هغه د څنګه نشي تعینه ولا چې کوم ځای ته مراجعه وکم کوم ځای ته لاړ شم
ډاکټر بارگزای وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي
ډیر زیات واقع شوی دی کله چې نهایی مرحله ته رسیدلی دی نو هیڅ برگشت نه و بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خو یا بې حسه سي یا بې حرکت سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي کچیر هغه رګ تنګ سوی همي او حتی بند هم نه وي څلور ساعته بعد هغه نور بندیږي یعنی که په دغه اول څلور ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندیدلو څخه جلوګیری کوي ادویه اخی اگر رگ برت ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برت جوړیږي خو کله چې یو پل رگ بنسو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ چې څلور ثانیه د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري پس له څلور ثانیه او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسیدله نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د پوجې باندې پیرای ناست دی او یا په دې معنی چې د بیرېدل دی ساتل کیږي او زندول کیږي او د دې خلکو لپاره څلور ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور اخته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري ډاکټر بارگزای وایي چې ځینې کسان هغه دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي اکسیجن ته ضرورت کې مجبور ده چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض ده خصوصا هغه حمله چې په هغه کې رګ چاودلې او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستاسو مخکې دماغ کې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري ځکه چې هغه په خپل هډوکو په محافظه کې ده او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکې نو ځکه موږ د مریضان دلته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره ویده کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کی یعنی کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغته موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبت خلګ ورته ولاړ دي یو راځي ستړي مسی کې هبي چرهار یو تکرینی ولاړ دي په کافي اندازه د اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هاته د ټول کول سي چې جریان د ویني د دماغ ډیر کی او سبب د پورتتلو د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړې و خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تدوینه شو بیرته راول کابل ته
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و
ډیر خراب و بخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستری و بیا اوس شکر خدای دواګانې تاثیر لږ زره وکړه او روی حالت په خپل فامیل تاثیر وکل چې بیرته خښو
دلته تداوینه کېدله
دلته هم تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسر تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس